د سهار لس بجې شوې. ازادي رادیو او ریډیو ازادي رادیو په یوه بلې خبرونه کې مو زنوري است نوري هر کله کوم او ریچې د امریکا ولسمشر باراک اوباما پرونه اعلان وکړ چې 1400 سرتیری به د را روان کال تر جنوري په افغانستان کې پاتې شي. دا چې د افغانستان اوسنی امنیتي وضعیت په کتو د اوباما دغه پریکړه د افغانستان لپاره څومره مهمه ده په دې اړه مو د یو کارپو نظر اخیستی. دوه اونیز پروګرامونه د خپرونې په دوهمه نیمه کې درته خپرو، خو مخکې له دې چې د دې خپرونې بشپړه معرفي وکم، خپرونه د افغانستان او نړۍ د دې سات په مهمو خبرونو سره پیلو. په سر کې پام وکړئ د څو مهمو خبرونو سرلیکونه ته. افغان ولسمشر اشرف غنی د امریکا د ولسمشر باراک اوباما د دې پریکړې هرکلی وکړ چې د 2018 میلادي کال تر جنوري خپل 1400 سرتیری په افغانستان کې پریږدي. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې د سکاټلند ملي ټیم ته د 28 منډو په توپیر ماتې ورکړه. د فرانسې یوې محکمې اووه تنه په سوریه کې د اسلامي دولت د وسله والې ډلې داعش د ملاتړ په جرم محاکمه کړل. د امریکا د متحدو ایالتونو د لومړي ځل لپاره د شمالي کوریا پر ولسمشر د خبرونو تفصیل. د افغانستان ولسمشر اشرف غنی د امریکا د ولسمشر باراک اوباما د دې پریکړې هرکلی وکړ چې د 2018 میلادي کال تر جنوري خپل 1400 سرتیری په افغانستان کې پریږدي. ولسمشر غنی پرون په ټویټر څرګنده کړه چې د باراک اوباما دا پریکړه د دواړو هیوادونو د ګډو ګټو خوندیتوب ته د امریکا تعهد څرګندوي. د امریکا ولسمشر پرون د افغانستان په اړه په وینا کې اعلان وکړ چې ځواکونه باید د افغانستان د امنیتي قواو روزنې ملاتړ او هغوی ته د مشورې ورکولو چارې انجاری ساتي.
From coalition bases in Jalalabad and Kandahar, we'll be able to continue supporting Afghan.
زموږ ځواکونه به د جلال آباد او قندهار په پوځي اډو کې پاتې شي او د افغانستان د امنیتي ځواکونو هوایی او ځمکني ملاتړ وکوي. موږ به د تروریزم پر ضد عملیاتو ملاتړ کوو. اوباما مخکې ویلي وو چې د 2018 میلادي کال تر پایله به یوازې 15,500 سرتیری په افغانستان کې پاتې شي، خو پرون اعلان وکړ چې د لوړ رتبه امریکایي چارواکو د کانګرس د غړو او د افغانستان د حکومت د سپارښتنو پر اساس خپل پخوانی پریکړه بدله کړه. د ناتو د غړو هیوادونو مشران سبا د پولند په پلازمینه وارسا کې غونډه پیلوي چې د افغانستان وضعیت د بحث اساسي موضوع ده. په دې دوه ورځنۍ سرمشیزه کې به د افغانستان ولسمشر اشرف غنی او د حکومت اجرایه رئیس عبدالله هم ګډون وکړي. د افغانستان حکومت به د وارسا په سرمشیزه کې له ګډونوالو شپږ ځانګړې غوښتنې وکړي. د ناتو له غړو د افغانستان د حکومت مهمې غوښتنې دا دي چې د امنیتي ځواکونو روزنې تمویل او تجهیز جاري وساتي او د هوایي ځواک د پیاوړتیا لپاره مرستې وکړي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما ویلي د سرمشریزې په څنډه کې به له ولسمشر اشرف غنی او اجرایه رئیس عبدالله سره ځانګړې خبرې وکړي. ټاکل شوې ده چې په پوځي چارو کې د افغانستان د ولسمشر د سلاحکار سید حسین انوري مړی سبا خاورو ته وسپارل شي. د انوري جنازه به له هند په همدې ورځ کابل ته ولېږدول شي. سید حسین انوري چې د حرکت اسلامي ګوند مشري هم کوله، له یو کال راهیسې په سرطان اخته و او د سیشن بی په ورځ د هند په یوه روغتون کې ساه ورکړه. هغه په وروستیو کې د افغانستان د کرنې او مالدارۍ وزیر، د کابل او هرات والي او یوه موده په ولسي جرګه کې د کابل د خلکو د وکیل په توګه انکار کړی دی. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې د سکاټلند ملي ټیم ته د 28 منډو په توپیر ماتې ورکړه. دا لوبه د سکاټلند په مرکز ایډنبرا کې پرون تر سره شو. لومړی بیټنګ افغانستان وکړ. افغان لوبغاړو په 2.2 اورونو کې 128 منډې جوړې کړې او د باران له امله اورونه راکم شول، خو سکاټلندیان د افغانستان لخوا پیاوړي باولنګ ته ټینګ نه شول او ټول لوبغاړي په 2.1 اور کې وسوځېدل. د افغانستان او سکاټلند ترمنځ یوه ورځ مخکې هم یوه ورځنۍ لوبه د باران له امله مساوي پاتې شوې وه. تمه ده چې څلور ورځې وروسته افغانستان له آیرلند سره یوه ورځنۍ لوبه په بلفاست کې وکړي او تر دې وروسته افغان لوبډله به څو پرلپسې لوبې له آیرلند سره کوي. ناتو وای راتلونکې اونۍ به له روسیې سره د خبرو نوی دور پیل کړي. ناتو مشران به د پولند په پلازمینه وارسا کې تر غونډې وروسته چې د اروپا په ختیځ کې د روسیې پر اقداماتو بحث کوي له روسي چارواکو سره وګوري. د ناتو عمومي منشي یان ستولتنبرګ پرون وویل داسې پریکړه شوې چې د ناتو او روسیې شورا د جولای په 14 په بروکسل کې غونډه وکړي. په دې غونډه کې به د ناتو د 28 غړو هیوادونو او روسیې استازي برخه واخلي. د 2014 میلادي کال د اپریل له میاشتې راهیسې چې روسیې د کریمیا ټاپو وزمه له اوکراین جلا او لزان سره یو ځای کړه د ناتو او روسي شورا لومړی غونډه کوي. د امریکا لوی څارنوالې لوریتا لونچ وویل د فدرالي پولیسو اف بی آی سپارښتنه یې منلې چې هیلری کلینتن به له شخصي ایمیلونو څخه د استفادې په خاطر رسمن نه تورنوي. هغې پرون وویل دغه سپارښتنه یې ترلاسه کړې او هغه یې منلې او د دغې څېړنو په نتیجه کې به چې یو کال وخت نیولی هیڅ یو فرد هم رسمن نه تورن کیږي. د اف بی آی د تحقیقاتو مشر جیمز کومی ورمه ورځ ویلي وو چې د ډیموکرات ګوند احتمالي کاندید کلینتن چې کله د بهرنیو چارو د وزیر په توګه دنده ترسره کوله له خپلو شخصي ایمیلونو د استفادې له امله له حده زیات بې احتیاطي کړې، خو دی بیا هم د هغې پر ضد جنایي جرمونو سپارښتنه نه کوي. خبرونه لازه دی رډو اورئ. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین او د امریکا د متحدو ایالاتونو ولسمشر باراک اوباما موافقه وکړه چې په سوریه کې په روانو پوځي عملیاتو کې به هماهنګي زیاتوي. کرملین وویل چې دواړو مشرانو ټلیفوني خبرې وکړې او اوباما ته ټلیفون هم پوتین کړی و. هغه له اوباما وغوښتل چې په سوریه کې له افراطي ډلو لکه د القاعده د څانګې النصره جبهې په څیر ډلو څخه د معتدلو ډلو په جلاتوب کې مرسته وکړي. د کرملین په وینا دواړو مشرانو دغه راز موافقه وکړه چې د ملګرو ملتونو په منځګړیتوب د سوریې خبرې د لسره پایل شي. سپین مانی ویل اوباما په دې ټینګار وکړ چې روسیه د سوریې پر رژیم فشار راولي چې تهاجمي حملې ودروي. دواړه مشران په داسې حال کې سره خبرې کوي چې د سوریې پوځ د 2 ساعتونو لپاره یو اړخیز اوربند اعلان کړی چې د جولای په 8 تر نیمې شپې دوام کوي. د فرانسې یوې محکمې وطنه په سوریه کې د اسلامي دولت د وسله والې ډلې داعش د ملاتړ په جرم محاکمه کړل. دا کسان له 40 تر 28 کلونو عمر لري چې له 6 تر 9 کلونو په بند محکوم شوي دي. هغوی ټول د 2014 او 2014 میلادي کلونو ترمنځ سوریې ته تللي وو. په دې کسانو کې د هغې افراطي وسله وال ورور کریم محمد آغا هم شامل دی چې تېر منی د پاریس په حملو کې لاس درلود. د بلجیم پولیسو هم ویلي چې 2 مشکوک کسانې د پاریس په حملو کې د لاس درلودلو په تور نیولي او فرانسوي چارواکو ته سپارلې دي. په پاریس کې تېر منی لږ تر لږه 130 تنه په وسله والو حملو کې ووژل شول. د امریکا متحدو ایالاتونو د لومړي ځل لپاره د شمالي کوریا پر ولسمشر کیم جونګ اون او لږ تر لږه 10 نورو لوړ رتبه دولتي چارواکو بندیزونه ولګول او هغوی له بشري حقونو په جدي سرغړونو تورن کړل. د امریکا د خزانې وزارت پرون د شمالي کوریا په مشرانو دا بندیزونه اعلان کړل چې په حقیقت کې د شمالي کوریا پر رژیم د فشار زیاتولو هڅه ګڼل کیږي. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ویان جان کربی د دغو نویو بندیزونو په اړه په واشنگټن کې خبر اعلان ته وویل:
Whether it'll have a dramatic impact on Kim Jong-un and his decisions, I can't
say. په دې اړه دایڅ نشي ویلای چې دغه نوی بندیزونه به د شمالي کوریا پر مشر کیم جونګ اون او د هغه پر پریکړو ډراماتیک اغیز وکړي. دا واضح خبره ده چې هغه داسې یو مشر دی چې د لمسونکو اقداماتو د مخنیوي لپاره یې له ډېرو نړیوالو هڅو سره مقاومت کړی دی، له هغو هڅو سره چې پر ده فشار راوستلو چې د خپلو خلکو لپاره مسؤولانه پریکړې وکړي. خو دا په دې معنی نه ده چې دا سم کار نه دی چې ترسره کیږي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت مخکې په یو راپور کې کیم جونګ اون تورن کړی و چې له محاکمې پرته قتلونه کړي، خلک یې شکنجه کړي او شاقه کارونو ته مجبور کړي دي. او د پرتګال د فوټبال ملي لوبډله بلخره وتونه ده چې د اروپا د فوټبال جام فاینل ته لاره پیدا کړې. د پرتګال د فوټبال ملي لوبډلې بیګا د ویلز لوبډلې ته 2-0 په مقابل کې ماته ورکړه. د فرانسې او جرمني د فوټبال لوبډلې نن شپه سره مخامخ کیږي او ګټونکو لوبډلې به په فاینل کې د پرتګال په وړاندې لوبه کوي. د فرانسې او جرمني د لوبډلو سیالي د افغانستان په وخت د شپې په 12:00 پیلېږي. خبرونه مولا ازادي رادیو اوریدل کې غواړي به هم د خبرونو ورولې د ازادي رادیو په پاڼه کې شته. پته مو ده ازادي رادیو ټکی اورګ یا ازادي رادیو ټکی کام. اولانې خبرونه کې اوریدل چې د امریکا د متحدو ایالاتونو ولسمشر باراک اوباما پرون اعلان وکړ چې 1,300 سرتیري به د روان کال تر جنوري په افغانستان کې پاتې شي.
The United States will maintain approximately 8400 troops in Afghanistan into next year through the end of my administration.
د افغانستان جمهور رئیس د اوباما د دې پریکړې هرکلی وکړ.
ما فکر میکنیم که حضور نیروهای آمریکایی به خاطر فراهم کردن همکاری‌های امنیتی و تکنیکی با قوای امنیتی و دفاعی افغانستان بسیار مفید است.
د ولسمشر ویان هارون چخانسوری وو. دا چې د افغانستان اوسنی امنیتي وضعیت په کتو د اوباما دغه پریکړه د افغانستان لپاره څومره مهمه ده، په دې اړه مو د یو کارپو نظر اخیستی.
افغانستان اوزا مخ په خرابې دوده او په دغه سي وضعیت کې افغان امنیتي ځواکونه او افغانستان د ملګرو ملتونو د نړیواله ټولنو بل خصوص د امریکا متحده ایالاتو ژمنو او مرسته ته ډیر زیات اړین دي.
اختر مهم نه دی هیر کړی د خوست چارواکي خلکو ته د امنیت ډاډ ورکوي او وای دوی کولی شي د اختر خوښي د امنیت په فضا کې ولمانځي. د اختر د لمانځه په اړه مو له یو دیني عالم سره هم مرکه کړې.
رسول علیه السلام مهرباني کوي چې کله یو مسلمان ته مخایي چې د درې ورځو نه آخاته د خپل په مړي باندې هغه څوک وري نو موږ ته هم دا لازمنده چې د اختر د ورځو کې هغه ته فاتحه ورشو.
د انصاف په لټه کې او حقیقت سدی دوه اونیز پروګرامونه د خپرونې په دوهمه نیمایي کې درته خپرو. د حقیقت سدی په اونیز پروګرام کې مو د صنعتکارانو د ټولنې له مشر سره د صنعتي فابریکو د وضعیت په اړه خبرې کړې دي.
زموږ تقریبا 1200 فابریکې په غونډه افغانستان کې د سکوت سره مخامخ شوې. د دوه درې اساسي علتونه وو.
د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر باراک اوباما پرون اعلان وکړ چې 1400 سرتیری به د روان میلادي کال تر جنوري په افغانستان کې امپریږدي. اوباما مخکې په افغانستان کې د پاتې کیدونکو سرتیرو شمیره 15,500 ښودلې وه. اوباما بیګا په تلویزیونی وینا کې وویل چې د خپلې کاري دورې تر بشپړېدو به یوازې 15,500 د خپل کاري دورې د تر بشپړېدو وروسته بل ولسمشر به په دې اړه پریکړه کوي چې څه شمېر سرتیری په 2018 میلادي کال کې په افغانستان کې پریږدي. د اوباما د پرونۍ وینا په اړه نور جزئیات د فرشته جلالزی په رپورټ کې اوري.
باراک اوباما بلاخره په افغانستان کې د امریکایي عسکرو د ماموریت په اړه اټکلونه پای ته ورسول او پرون یې اعلان وکړ چې په سپینه ماڼۍ کې د خپلې کاري دورې تر بشپړېدو به 1400 امریکایي عسکر په افغانستان کې پرېږدي. د امریکا ولسمشر څرګنده کړه چې دا پریکړه د افغانستان د حکومت هلته د میشتو قواوو د عمومي قومندان جنرال جان نیکلسن، د امریکا د دفاع وزیر اشتن کارتر او د کانګرس د یو شمېر غړو د مشورې پر اساس کړې ده. اوباما وویل زه د خپلو ځواکونو د ماموریت په اړه تجدید نظر اعلانوم. امریکا به د روان کال تر پایه او زما د خدمت د مودې تر بشپړېدو په افغانستان کې د 15,500 عسکرو پر ځای لږ تر لږه 1400 عسکر پرېږدي. د امریکا ولسمشر زیاته کړه چې د ده د کاري مودې تر بشپړېدو وروسته به د هغه هیواد نوی ولسمشر په افغانستان کې د عسکرو د برخلیک په اړه پریکړه کوي. د امریکا د جمهوري ریاست انتخابات د روان میلادي کال د نومبر په میاشت کې کیږي. باراک اوباما به د 2018 میلادي کال د جنوري تر شلمې په واک کې وي او بیا به د جمهوري ریاست مسؤلیت نوی منتخب ولسمشر ته وسپاري. اوباما پرون له سپینې ماڼۍ په وینا کې څرګنده کړه چې امریکایي ځواکونه به د افغانستان د ملي اردو او پولیسو د روزنې او هغوی ته د مشورې ورکولو ماموریت جاري وساتي او د تروریزم پر ضد عملیاتو کې به هم ګډون ورسره کوي. ولسمشر اوباما زیاته کړه چې افغان امنیتي ځواکونه په تېرو دوو کلونو کې توانېدلي چې خپل مسؤلیت ښه ادا کړي، خو لا هم مرستې ته اړتیا لري.
Even as they improve, Afghan security forces are still not
افغان ځواکونه پیاوړي شوي، خو بیا هم هغومره چې اړتیا ده پر مخ نه دي تللي. زموږ په مرسته به هغوی په ډیرو برخو لکه د استخباراتي معلوماتو غونډول، لوجستیک، هوایی عملیاتو او شی قومندانۍ کې پرمختګ وکړي. ټاکل شوی چې ولسمشر اوباما نن په وارسا کې د ناټو تړون د غړو هیوادونو په سرمشریزه کې د ګډون لپاره پولین ته ولاړ شي. هغه څرګنده کړه چې د دې غونډې په څنډه کې به د افغانستان ولسمشر او د حکومت له اجرایی رئیس سره جلا وګوري. دا سیاټکل کې چې د ناټو د مشرانو په غونډه کې به د افغانستان امنیتي ځواکونو سره د مرستې او له دې هیواد سره د ملکی همکاریو یو لړ نوې ژمنې هم وشي. امریکا له 2001 میلادي کال راهیسې په افغانستان کې چې د دې هیواد تر ټولو اوږده جګړه بلل سوې تقریبا 1,000,000,000,000 لګولي او 2,200 عسکر یې هلته وژل شوي دي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما ویلي چې په افغانستان کې د خپلو پوځیانو قرباني نشي هیرولای، خو که چیرې د هیواد ته شا واړوي افراطي ډلې لکه القاعده او داعش به یو ور بیا دواړو هیوادونو ته جدي ګواښ پیښ کړي. له دې امله ولسمشر اوباما له افغانستانه د امریکا پر دوامدار ملاتړ ټینګار وکړ او څرګنده یې کړ چې افغانستان به تل د امریکا ستراتیژیک ملګری هیواد وي.
و مورد چې د امریکا ولسمشر باراک اوباما بلاخره اعلان وکړ چې په افغانستان کې به څه شمېر سرتیري راتلونکي کال تر لومړیو پورې پرېږدي. تر جنوري اعلان وکړ چې 1400 سرتیري به په افغانستان کې پرېږدي. مخکې د 15,500 سرتیرو د پاتې کېدو وویل شوي وو. اوباما په خبرو کې په څرګندونو کې دغه راز وویل چې د افغانستان امنیتي وضعیت ته په کتو او دغه راز د افغانستان د حکومت او د پوځي قوماندانانو د سپارښتنې په اساس دغه پریکړه کړې ده. د افغانستان جمهوری ریاست هم د باراک اوباما د وروستۍ پریکړې هرکلی وکړ. څو شېبې مخکې مو د ولسمشر له ویان هارون چخان سوري سره خبرې وکړې.
دولت افغانستان و به خصوص رئیس جمهور افغانستان تصمیم رئیس جمهور اوباما را به خاطر تمدید ماموریت 8400 نیروهای امنیتی امریکا در ترکیب حمایت قاطع را استقبال میکند و ما فکر میکنیم که حضور نیروهای امریکایی به خاطر فراهم کردن همکاری های امنیتی و تکنیکی با قوای امنیتی و دفاع افغانستان بسیار مفید است و میتونند که افغانستان در بخش های مختلف همکاری کنند در مبارزه مشترک با تروریسم که ما داریم و در منطقه و در جهان میشه که ثبات به انجام دهد.
د ولسمشر ویان هارون چخانسوری و خاغلی چخانسوری دغه راز وویل چې افغان ولسمشر اشرف غنی به د پولند په مرکز وارسا کې د ناتو د سرمشیزه کې د ګډون لپاره نن پولند ته روان شي. ټاکل شوی ده چې دا غونډه سبا په پولند کې پرانستل شي، دوه ورځې دوام کوي. د حکومت اجرایه رئیس هم دې غونډې ته بلل شوی. له ښاغلي چغانسوري سره بشپړه مرکه زموږ په بلا دریخ خپرونه کې اوریدلی شئ. خو بیا هم په موضوع کې تم کیږو. لکه څنګه چې مو واورېدل، د امریکا ولسمشر باراک اوباما پرون اعلان وکړ چې 1400 سرتیری به د روان کال تر جنوري په افغانستان کې پرېږدي. د هغه پریکړه وه چې د ناتو نور غړي هم ورته سترګې په لاره وو. د ناتو د سرمشریزې مخکې اوباما په دې اړه چې په افغانستان کې خپل حضور تر کومې کچې ساتي دا پریکړه اعلان کړه. د ناتو په سرمشریزه کې به هم د افغانستان د امنیتي وضعیت او په دې هېواد کې د ناتو د دوامدار ماموریت پر مسلې خبرې وشي. دا هغه مسائل دي چې بیا هم فرشته جلال زئی په افغانستان کې د ناتو له پخواني سلاکار شفیق همدم سره په مرکه کې مطرح کړي او په پیل کې له ښاغلي مترم همدم څخه پوښتنه کړې چې د اوباما دغه وروستی اعلان د افغانستان لپاره څومره مهم دی. ښاغلي همدم په ځواب کې وویل
ډېره یو ښه وینا وه او د افغانستان دپاره یو ښه زیری و د اختر په ورځ کې، ځکه چې تاسو بهتره معلومه ده چې افغانستان اوضاع مخ په خرابېدو ده او په دغسې وضعیت کې افغان امنیتي ځواکونه او افغانستان د ملګرو ملتونو د نړیوالو ټولنو بالخصوص د امریکا متحده ایالاتو ژمنو او مرستو ته ډېر زیات اړین دي.
نو اوباما خو بیا هم عسکر کم کړي دي، دا نو ته ولې فکر کوې چې د خوشبینۍ وړ ده؟
اصلي هدف دا و چې اوباما په راتلونکي کال کې، حتی په سږ کال کې، دغه ځواکونو شمېره زر تنو ته راټیټه کړي. بیا وروسته د اوباما موقف دا و چې دغه ځواکونه 15,500 تنو ته راکوزه کړي. که هغې تصمیم ته وګورو او اوسني تصمیم ته وګورو، نو دا تقریبا 8 چنده له هغې اصلي تصمیم څخه ده چې امریکا تیر کال او په 2014 کال کې نیولی و. هم حکومت و توانیده او هم دلته سناتوران او سیاسیون و توانیده چې د امریکا ملت او خلکو ته قناعت ورکړي چې سره له دې چې 15 کال موږ په افغانستان کې د امریکایانو قرباني ورکړي، افغانستان کې افغانانو قرباني ورکړي، نو د دغې تیرو 15 کالو د لاسته راوړنو د خوندي کولو لپاره د دغې ځواکونو موجودیت په افغانستان کې، بل خصوص په دغه وضعیت کې چې په افغانستان کې داعش پیدا شوی، بلکې په افغانستان کې د القاعده او تروریستي ډلو تهدیدونه ډېر شوي دي او افغانستان د گاونډي هیوادونو ته مستقیم تهدید لاندې ده.
خو شفیق صاحب، یو څوک به دا استدلال وکړي چې په امریکا کې د اوباما د حکومت څو نورې میاشتې پاتې دي، نوي انتخابات را روان دي او دا پریکړه بدلېدلای سي، نو دا څومره د خوشبینۍ وړ ده دا کار؟
او البته دا مې یو ډېره جالبه پوښتنه ده، په دې خاطر چې لا اوسه پورې د امریکا انتخابات نه دي شروع شوي. که چیرې دیموکراتان بیا دغه حکومت وګټي، نو په دې معنی چې دیموکراتان خو بیا خپل د ستراتیژي تداوم او دغه سلسلې ته ادامه ورکوي، یعنی په دې معنی چې دیموکراتان هم وګټي، نو د افغانستان لپاره د امریکا ژمنې تضمین دي. او که چیرې ریپبلیکنان وګټي یا جمهوری خواهان وګټي، هغه خو لا څرګنده خبره ده چې هغوی تر دې هم د ډېر زیاتو ځواکونو او مرستې غوښتونکي دي د افغانانو لپاره.
شفیق همدم صاحب، تاسې په افغانستان کې د ناټو د ځواکونو د سلاکار په توګه کار کړی او د ناټو د غړو هیوادونو مشرانو په ورسا کې د جمعې او شنبې په ورځ پر افغانستان خبرې کوي، دا غونډه ستاسې له نظره ولې مهمه ده د افغانستان لپاره؟
دا د افغانستان لپاره یو ډیره حیاتي غونډه ده، او په دغه غونډه کې د ناټو د 38 غړي هیوادونو د رئیس جمهورانو ترڅنګ ملګرو ملتونو نماینده، د اروپا د اتحادیې نماینده، همدارس د نور نړیوالو ټولنې مشران هم ګډون کوي. په دغه وخت کې چې خوشبختانه امریکا هم خپل اعلان وکړ مخکې دی نه چې دا غونډه د جمعې په ورځ د افغانستان په اړه باندې پیلېږي، نو اوباما دغه مشري او دغه پیش قدمی واخست او خپل ژمنی هم پی تاکید وکړ او هم اعلان وکړ چې دراتونکي کال لپاره هم د افغانستان لپاره ژمن ده. نو دا د نور غړي هیوادونو د مشرانو لپاره هم د تشویق وسیله ګرځي او هم دوی ته لار برابروي چې دوی هم خپل ژمنی د افغانستان د حکومت او د خلکو لپاره نور هم وسعت ورکړي، او هغه ژمنی چې د ټوکیو په کانفرنس کې، د شیکاګو په کانفرنس کې، د لندن په کانفرنس کې دوی کړي، بر علاوه دغه توقوم کېږي چې دوی نورې ژمنې هم د افغانستان امنیتي ځواکونو سره بالخصوص په مالی برخه کې او همدارز د افغان امنیتي ځواکونو د روزنې په برخه کې وکړي، چې دا د افغانستان لپاره یو ډیر ښه لوی زیری ده.
په افغانستان کې د ناتو پخوانی سلاکار شفیق همدم چې د امریکا د ولسمشر باراک اوباما د وروستۍ پریکړې په اړه نظر څرګندو، اوباما پرون اعلان وکړ چې 1400 سرتیری به د روان میلادي کال تر جنوري په افغانستان کې پریږدي. تاسو څه فکر کوئ؟ آیا د اوباما دا پریکړه د افغانستان امنیتي وضعیت په کتو مهمه ده؟ کیدای شي په افغانستان کې د امن له ټینګښت سره مرسته وکړي؟ په دې اړه خپل نظر سره شریکولی شئ. د افغان بیسیم 1300 شمیر لاری پیغامونه راوستوي.
سلام به برای شنوندگان رادیو آزادی. دو سوال دارم از میمانه محترم، امیدوار هستم که جواب قناعت بخش ازشون داشته باشیم.
تا چه وقت این قسم مردم بیچاره
او ملت مثال
میاد؟ بله قهرمان صاحب، قهرمان صاحب،
فقط از نگاه حقوقی بین دول گپ میزنم، باز قضاوت مردم بکنن، مرا سنگ بارانم نکنن.
تا دین زیاد ایران باید چی شوشی؟ واگونی سا خواه خواهی نمانی، ندیمانی.
د ازادۍ په څپو کې خبرونه د افغانستان په وخت په ځوندۍ توګه له دریونه تر پنځو پورې.
نن د ازادۍ په څپو کې اونیز پروګرام وار دی. اوس هم د اختر په مناسبت راپورونو او مرکو ته مخه کوو. د افغانستان د نورو ولایتونو په څیر په خوست کې هم د اختر لومړۍ ورځ د امنیت په فضا کې تیره شوه. د خوست ښاریانو، د خوست ولایت اوسیدونکو د کوچني اختر په شپو ورځو کې د امنیتي ځواکونو د امنیت د ټینګښت څخه ډیر خوښ وو. نجیب الله الخیل پرې رپورټ لري.
د خوست چارواکي وایي چې د امنیتي ادارو لخوا په یاد ولایت کې د کوچني اختر د لمانځنې په خاطر کلک تدابیر نیول شوي، او خلک کولای شي په ډاډمنه فضا کې د اختر خوشحالۍ تجلیل کړي. بل لوري ته د خوست اوسیدونکي وایي چې دوی د اختر په شپو ورځو کې یو شمېر ځانګړي تفریحي پروګرامونه چمتو کړي، او همدارنګه بل خپلو دوستانو او خپلوانو سره اختر مبارکي کوي. د چهارشنبه په ورځ خوست والي حکم خان حبیبي آزادۍ راډیو سره په خبرو کې خلکو ته د امنیت ډاډ ورکړ.
په خوست کې لله الحمد د اختر نیکمرغه مراسم په ټولو ولسوالیو کې د امنیت په فضا کې، د خوښۍ په فضا کې، بدون د هر نوع تهدید وغنه ان شاء الله سرته رسیږي او روان دي. تر اوسه پورې هیڅ نو ستونزه موږ په خوست کې نه لرو. د اختر د لمانځه د ادا او د اختر د خوښیو د مراسمو د ښه تطبیق او تیرېدو په خاطر باندې په ټول خوست کې اړین امنیتي تدابیر تر لاس لاندې نیول شوي. دوی د په ډاډه زړونو سره خپل د خوښۍ مراسم ولمانځي.
د خوست یو تن اوسیدونکی محمد رحمان ایاز وایي چې د خپلو همزورو سره میلو او تفریح ځایونو ته پروګرامونه جوړ کړي دي.
پلان لرو چې د خپلو خپلوانو ملګرو سره د اختر مبارکۍ ته لاړ شو، او د غراز د وزوان په صفت میلو ته لاړ شو، تفریح ځایونو ته لاړ شو، د اختر دغه خوندورې شېبې لا خوندورې کړو.
د خوست یو بل تن ځوان کبیر مشفق په خپلو خبرو کې له خوابدو خلکو غواړي چې د کوچني اختر په درناوي دي یو بل ته بخښنه وکړي.
خوست کې ګڼ شمېر ځوانان راوتي دي میلې کوي، اتڼونه کوي، د اختر په خوښۍ سره منځي. د ځوان په صفت مې له مخالفو وسلوالو همداشان هغه کسان چې په خپل منځ کې د دوی ترمنځ اختلافات دي، د کوچني اختر په دې مبارک شپه ورځو کې ورته د پای ټکی کېږدي، نور د سولې په ټغر په خپل منځ کې را سره کېني.
لیکوال او ژورنالیست زید شانګار بیا خلکو غوړي چې په خپل کې د مینې او دوستۍ ژوند وکړي.
د اختر ورځې په خوشحالۍ کې په لمانځنه کې ټولو خلکو ته ټولو مسلمانانو ته په کار ده چې د زړونو نه کرکه رخه نفرت عداوت لرې کړي او د دې په ځای په کې د مینې ورورۍ محبت انس او الفت زړې وکړي.
د شړۍ منګل په نوم یو قومي مشر چې د اختر د لمونځ دپاره د خوست مرکزي جامع جومات ته ورغلی و وایي د امن او ټیکاو لپاره باید قومي مخور او دیني عالمان حق وینا وکړي.
که قومي مشر دي او علما کرام دي دا ټولو نه زما دا غوښتنه ده چې حق بیان کړي، حق وغواړي، حق ورسوي، د حق نه دفاع وکړي.
مدني فعال سپین روان ورزی وایي چې د امنیت ټینګول کړي وي خو د پوځي ادارو قانوني مکلفیت دی. بل لوري ته که چیرې خلک د پوځي ادارو سره نږدې همکاري ونه کړي نو خوست چې د قبایلي سیمو سره پر اوږده پوله پروت دی د خلکو امنیت له ګواښ نه شي ژغورل کېدی. نو د خوست د امن لپاره د امنیتي ادارو بیداری او د خلکو همکاري اساسي شرطونه دي.
دینی عالمان وایي ټول مسلمانان باید د اختر په ورځو کې خپلې کینې ختم کړي. محمد حدیث پردیس له دینی عالم عبدالسلام عابد سره مرکه کړې او په سر کې ترې پوښتلې چې مسلمانان باید د اختر جشن څنګه ولمانځي. ښاغلي عابد په ځواب کې وویل:
بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه اجمعین. یقین چې اختر د هغه نیکو بختورو ورځو دی چې رسول علیه الصلاة والسلام د هغې د خوښۍ اعلان کړی دی. او داسې ما وفرمایل چې تاسو ته الله پاک دوه ورځې نورو په خاطر باندې دوه ورځې د خوښۍ تاسو ته درکړي دي چې هغه لوی اختر او کنکی اختر مطابق ده چې اول د کنکی اختر د دې د خاطر مونږ تجلی وو چې رب العالمین مونږ ته کتاب را په نصیب کړي او د کتاب د شکرانې په اساس قانون یو میاشت روژه ونیوله او روژه د خپل افطاره وو. په دې خاطر باندې خدای پاک مونږ ته قانون دا کړ، لارښود یې راکړه، د ژوند مشال او دشوان منهج را په برخه کړ.
د اختر په ورځو کې زموږ ډیری هیوادوال د فاتحې لپاره ځینو کورنیو تزي د غمرازۍ لپاره دغه مسله څومره دینی اړخ لري؟
الحمدلله دینی ورځ ده او مسلمانان دین په شمول باندې باور لري چې ټول اړخونه د ژوند هغه کې رانغښتي دي. نو یو بل چا تګ را تګ د مسنون عمل دی، شرعي عمل دی او رب العالمین چې مسلمانان ته د دې ټولو پاداش ورکوي او رسول علیه الصلاه والسلام مهرباني کوي. تبسم که علی وجه اخی که صدقه، یو خندا چې ته د یو مسلمان په مخ باندې کوي همدغه هم تا ته ثواب دی. نو دا خو لا پرې چې یو مسلمان دی، یو مسلمان کور ته ورځي، دغه پښتنه ورڅخه کوي، هغه ته مبارکي وایي. دغسې یو ستر ورځ، دغسې یو ستر عمل چې یو میاشت روژه ونیوه د الله پاک د کتاب د نزول په خاطر باندې، طبیعي ده چې دا یو مسنون عمل، شرعي عمل دی.
بعضې خلک په خپلو کې خفوي یا یو بل ته کینه په زړه کې وي، فکر نه کوي چې د اختر ورځ یو ډیر مناسب وخت ده تر څو دغه مسایل له یو بل نه خفګان لري کی او یو بل راضي کی.
رسول علیه الصلاه والسلام مهرباني کوي چې هر دوشنبه او پنجشنبه د مسلمانان اعمال الله خاطزی. الله پاک دستور ورکړي هغه څوک چې د خپل منځو کې شخړه کړې ده او یو د بل سره په زړه کې نه لري، د هغوی اعمال الله پاک نه قبولوي. نو ما ټول مسلمانانو ته دا خواست دی چې دغه روژه ونیوله، طاعتونه یې وکړل، قرآن تلاوت کړه، د دې روژې ثواب به هغه وخت کې واخلي چې د خپل زړه نه کینې، دښمنۍ، کرکې لري. که دا شی لري کړي نه، رب العالمین د دوی روژه نه قبولوي، د دوی طاعتونه نه قبولوي. دا به ټول موقوف وي تر څو چې دوی یو بل ونه بښي.
عابد صاحب محترم، هغه کوم موارد دي چې د اختر په ورځو کې معمولا هغه باید ونه شي او مسلمانان هغه عمل ونه کړي؟
اصلا په اسلام کې ټول هغه اعمال چې هغه ناروا دي په اختر کې، په غیر اختر کې ناروا دي. موږ داسې نه شو کولی چې یو شی اوس روا وبولو او سبا یې هغه ورته وي چې غیر بخت نه دا جواز نه لري. بلکې محرمات په مجموع کې چه چه شی دي؟ قمار، شراب، زنا، قتل او بدبختی، کرکه، دا ټول ناروا دي، هم په اختر کې هم په غیر اختر کې.
با وجود د دې چې دغه موارد تاسو اشاره وکړه، یعنی دینی علما همیش په دې باندې تاکید کوي، خو بیا هم ولې په اخترونو کې یعنی خلک زی فاتحو په مراسمو کې یا غمرازی کوي یا نور هغه موارد چې په اسلام کې هغه ځای نه لري دغه سه موارد ته، یعنی دا موارد تر سره کوي، هله تسلی تاسو په څو کې ګوري؟
موږ متاسف یاست چې دغه سه خوښي ورځ کې مسلمانان بیا هم یو بل ته په خاطر دی باندې هلته لاړ شي، یو بل ته خوښي ورو بخي، هلته لاسونه سره جګي او فاتحې اخري او صاحب مزدار هغه ته خپل په کور کې فقط یو څو دانې سپینه ګورۍ هغه کېښودلې اوسېږي او کالي یو تعداد نه غوندي. دا ټول مخالفت د شریعت نه دی، رسول علیه السلام مهربانی کوي چې کله یو مسلمان ته نه ښایي چې د درې ورځو نه آخوا ته د خپل په مړې باندې هغه څوک ورې وکړي. نو موږ ته هم دا لازمان ده چې یو چا چې مړی مخکې تیر شوی وي د هغې درې ورځو نه مخکې ورباندې تیر شوی وي د اختر په ورځو کې هغې ته فاتحه ورشو.
دینی عالم عبدالسلام عابد چې له اسلامي پلوه یې د اختر پر دود او دغه ورځ جشنونو رڼا اچوله. د امریکا د متحدو ایالاتونو ولسمشر باراک اوباما پرون اعلان وکړ چې 8400 سرتیری به د روان کال د نوی کال تر جنوري په افغانستان کې امپاتی شي. افغان ولسمشر هم د امریکا د ولسمشر د دې پریکړې هرکلی وکړ. د ناتو د غړو هیوادونو مشران سبا د پولند په پلازمینه وارسا کې غونډه پیلوي چې د افغانستان وضعیت د بحث اساسي موضوع ده. تکل شوی چې په پوځي چارو کې د افغانستان د ولسمشر د سلاکار سید حسین انوري مړی سبا خاورو ته وسپارل شي. انوري جنازه به له هند په همدې ورځ کابل ته ولېږدول شي. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې د سکاټلند ملي ټیم ته د 8 منډو په توپیر ماتې ورکړه. ناتو وایي راتلونکې اونۍ به له روسیې سره د خبرو نوی دور پیل کړي. د امریکا لوی څارنوالۍ لوري ته لونچ ویل د فدرالي پولیسو اف بی آی سپارښتنه منلې چې هیلري کلینټن بل شخصي ایمیلونو څخه د استفادې په خاطر رسم نه تورنوي. د فرانسې یوې محکمې وطنه په سوریه کې د اسلامي دولت د وسلوالې ډلې د ملاتړ په جرم محاکمه کړل. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین او د امریکا د متحدو ایالاتونو ولسمشر باراک اوباما موافقه وکړه چې په سوریه کې په روانو پوځي عملیاتو کې به هماهنګي زیاتوي. د امریکا متحده ایالاتونو د لوملي ځل لپاره د شمالي کوریا پر ولسمشر کیم جونګ اون او لترلګه لس نورو لوړ رتبه چارواکو بندیزونه ولګول او هغوی له بشري حقونو په جدي سرغړونو تورن کړل. او د پرتګال د فوټبال ملي لوبډله بلاخره وتوانېده چې د اروپا د فوټبال جام ته لاره پیدا کړي. پرتګال پرون ویلز ته د 2 ګولونو په ورکولو ماتې ورکړه. د افغانستان او نړۍ د خبرونو تفصیل د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې شته که غواړئ بیا یې هم ولولې. د ازادي رادیو د ویب پاڼې پته ده azadiradio.org یا azadiradio.com. وړاندې د انصاف پلټکې او حقیقت څه دی دوه اونیز پروګرامونه درته خپرو. د حقیقت څه دی په اونیز پروګرام کې مو د صنعتکارانو د ټولنې له مشر سره د صنعتي فابریکو د وضعیت په اړه خبرې کړې دي.
زموږ تقریبا 1200 پابریکې په غونډه افغانستان کې د سقوط سره مخامخ شوې دي. دوه درې اساسي علتونه وو.
مخکې له دې چې اونیزو پروګرامونو ته وار ورسیږي یوه نړیواله موضوع راخلو. د برېټانیا حکومت د عراق په جګړه کې د شاملېدو په اړه له وکلنې څېړنې وروسته خپل راپور خپور کړ. په راپور کې ویل شوی چې د هیواد مخکې دی چې د صدام حسین د رژیم د بې وسلې کولو ټول سوله ییز امکانات په کار واچوي د جګړې ډګر ته وردانګلی دي. راپور د جان چلکوټ په نوم خپور شوی چې د دې څېړنې مشري یې کوله. له 150 عیني شاهدانو سره یې خبرې کړي او د عراق د جګړې په اړه 1.5 لک اسناد یې کتلي دي. د دې راپور په ځواب کې د برېټانیا پخوانی صدر اعظم ټونی بلر وویل د عراق د جګړې په اړه هیڅ ډول معلومات له کابینې او پارلمان پټ نه و ساتل شوي او په جګړه کې د برېټانیا د ګډون لپاره دروغ نه دی ویل شوی. جزئیات د فرشته جلال زی په راپور کې اوري.
د برېټانیا پخوانی صدر اعظم ټونی بلر د چلکوټ ترنیز رپورت په ځواب کې ویلي چې د عراق په جګړه کې د ګډون لپاره د خپلې پریکړې بشپړ مسولیت اخلي، خو دا یې منلی چې د عراق د جګړې د پیل لپاره ورکړ شوي استخباراتي معلومات ناسم وو. بلر دا ادعاوې هم رد کړې چې په عراق کې د تروریزم د پراختیا یو لوی دلیل هلته د نړیوالو ائتلافي قواو د پوځي عملیاتو پیل و. ټونی بلر وویل
The mistakes on planning and process I absolutely acknowledge.
زه بالکل دا منم چې د دې ماموریت په پلان او د ترسره کولو په بهیر کې تیروتنې شوې دي. زه د دغو تیروتنو بشپړ مسولیت اخلم، خو زه فکر کوم چې دا هم غلطه خبره نه ده چې موږ سمه پریکړه کړې وه. ټونی بلر هغه مهال د برېټانیا صدر اعظم او د صدام حسین د رژیم د ړنګولو لپاره یې د امریکا په مشرۍ له ائتلاف سره د یوځای کېدو پریکړه کړې وه. بلر دا پریکړه د صدام د رژیم له لوري نړیوالی سولې ته د رښتینی تهدید، هلته د تروریستي ډلو د پیاوړي کېدو او د ډله ییزې وژنې د وسلو د شتوالي په څیر خبرداریو له امله کړې وه. د عراق د جګړې پړه د برتانیې د حکومت څیړنیز رپورت په 6,200,000 ټکو کې خپور شوی چې د برتانیې د پخوانی صدر اعظم ټونی بلیر پر کار رڼا اچوي. د دې څیړنیزې کمیټې مشر جان چلکوټ پرون په لندن کې د خپل رپورت د پایلو د اعلان پر مهال وویل چې د برتانیې حکومت مخکې تر دې چې د صدام حسین د رژیم د بېوسلو کولو بهیر په بشپړ ډول سرته ورسیږي په جګړه کې د ګډون پرېکړه کړې وه.
In 2003, for the first time since the Second World War,
the United Kingdom took part in an invasion and full-scale occupation of a sovereign state. It was a decision of the utmost gravity. In 2003, the Iraq invasion of Iraq, the majority of the Security Council of the United Nations did not support it. لدی عمله د برتانیې دی رپورت د امنیت شورا د صلاحیت پر د هغه محل د حکومت پر دریځ هم پښتني ولاړی کړی دی.
In the absence of a majority in support of military action, we consider that the UK was in fact
لدی پرته چې د امنیت شورا لوی اکثریت د جګړې د غوړ کول ملاتړ وکړي، موږ داسې انګیرو چې برتانیې په حقیقت کې د امنیت شورا د صلاحیت پر وړاندې بې پروايي کړې ده. د برتانیې د حکومت په دغه څرنیز رپورت کې ویل شوی چې ټونی بلیر په عراق کې د پوځي عملیاتو تر پیل اته میاشتې مخکې له د امریکا په خوانی ولسمشر جورج دبليو بوش ته ډاډ ورکړی و چې په هر حالت کې به ورسره ولاړ وي. د دوی په وینا بلیر په دې ډول برتانیې د عراق لوري د ستر ګواښ لښتوالي پرته د جګړې ډګر ته ورګډه کړې وه. د برتانیې محافظه کار صدر اعظم ډیوډ کامیرون پر نو ویل هغه کسان چې د عراق په جګړه کې د ګډون لپاره مثبت رائے ورکړې و باید ټول په دغه ملامتۍ کې شامل سي. ډیوډ کامیرون پر دې مسله د خپل پارلمان د استازو په مجلس کې د دوه ورځېنی بحث وړاندیز هم وکړ او وی ویل چې د عراق په څیر خطرناکو حالاتو کې د دقیقو کړنلارو په موجودیت کې هم د بری تضمین ګران دی. د عراق په جګړه کې ګډون په برتانیې کې لالنجمنو سیاسي مسلو ګڼل کیږي. په برتانیې کې د عراق د جګړې پړه د دې نوی رپورت تر خپرېدو وروسته د جګړې ضد لاریونونه هم وشو او یو شمېر لاریون کوونکو د ټونی بلیر د محاکمې ژغ هم وچت کړ. په عراق کې د وژل سویو 109 او یا برتانوي عسکرو د کورنۍ غړو هم د دې رپورت تر خپرېدو وروسته په لندن کې غونډه کړې وه.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې لالارې ازادي رادیو ته راستولې دي.
عبدالرحمن همدرد لکندهار لیکي زما په نظر اوباما ډیره پر ځای پریکړه کړې ځکه افغان ځواکونه هر ډول همکاري ته اړتیا لري. عمر جان لکندهار بیا لیکي چې 3000 ځواکونه په افغانستان کې څه وکړل چې 3400 به وکړي. محمد ولی همت له هلمند لیکي تر هغه چې په افغانستان کې یو امریکایي عسکر وي سول برانه شي. مریم سادات له میدان وردګو لیکل امنیتي ځواکونو څخه ډیر مننه کوم چې امنیت ډیر پام کړی چې خلک اختر په خوشحالی کې اول منځي. دا اوس تاسو څو پیغامونه چې د افغان بي سیمه تاسو واتل شمیرې لاره مو راستولي وي پیغامونه زخت زیاتی موږ هم هرومرو په پروګرامونو کې درته خبرو. نور راپورونو او مطالبو ته وخت نه دی پاتې. خو د ازادي رادیو 219 پروګرامونه خبرېدو ته چمتو دي. مخکې له دې چې د حقیقت څه دی 19 پروګرام واورئ چې په افغانستان کې د خصوصي سکتور په تیره بیا د صنعتي فابریکو د وضعیت په اړه زیات معلومات ترلاسه کړئ. پام وکړئ د انصاف په لټه کې 19 پروګرام ته.
د انصاف پلټکه
یو چاغي په سي ورشبلو یاغي په سي ورشبلو یاغي په سي ورشم دي کړه باندې ورستی دي شي او ناهيله بیرته خپل کور ته راځم.
دومره زوري ده لمه کنه په دې کار کې چې نه می څوک دفتر مخ کې بریدي نه می څوک ما پرې دا ورین خدای راستي کوز ما د یت سر نه وشتر ده.
خو مسؤلین څه وایي؟
کوتي ازري په ویډره کوي ازر کې ان شاء الله مونږه جلبونه په سي ورکړي.
ازادي راډیو په دې ځانګړي پروګرام کې د خلکو ستونزې له مسولو ادارو سره په مستقیم ډول مطرح کوي.
د انصاف په لټه کې
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو سلامونه او نیکی هیله مو منای خدای دې وکړي چې روغ جوړ خوشاله او بدلی وسی. دوستانو میلمنیم چې دروژې مبارک میاش په خیر تیر شوی، عبادتونه قبول او د نیکمرغه کوچنی اختر در رسیدل په مناسبت تاسو ټولو ته د زړه کومې مبارکي وړاندې کوم. په دې خبرونه کې مو د لغمان ولایت د اوسیدونکو ملک عبدالرقیب سنځر اخیستې ده. ملک صاحب پخوا لازادی رادیو سره اړیکه نیولې وه، ستونزه یې داره چې یوه پروژه ده په لغمان ولایت کې چې د استنادي دیوال چې هلته د خلکو کورونه د اوبو له ګواښ سره مخ دي، دغه ستونزه ملک صاحب موږ سره شریکه کړې وه. موږ د کلو او پراختیا وزارت سره شریکه کړه، هغوی وویل چې ملک صاحب راشي دوی ستونزه به واره شي، خو ملک صاحب وایي چې دوی ستونزه نه ده واره شوې. راځئ واورو چې ملک صاحب مراجعه کړې نه ده کړې او که څنګه چې دوی وایي چې دوی ستونزې ته رسیدګي نه ده شوې.
زه ملک رقیب همدرد ملکزی د قرغجه ولسوالۍ د انکشافي شورا غړی د لغمان د ولایت څخه تاسو سره په تماس کې یم.
بله ملک صاحب، څه ستونزه ده؟ بیا هغه پخوانۍ ستونزه خو موږ د افغانستان د کلیو پراختیا وزارت د ویان سره خبرې کړي وو، هغوی شتوی د مراجعه وکړي دا ستونزه به واره شي.
تورمان صاحب ګډه تاسو په گفتې سره زلاړم په هغه وخت کې او هغه ته وزارت انکشاف دیهات ته، مگر متا سے پانا چھ یو والے کاپی جاری دی بے ورک یو پرزن لا سورج باد والے کرا کلا سورج باد چلا سما کا کاپی ملال پر سے بل خولا سے دس سے بدل تو ان کلور دل یاری دی نو کلور والا ور کے سلے او کم کار کم نتیجہ و نہ مو مو نے نتیجہ وار کلا نو اما کا چھ زمن دا سادو نا اما کا کرا دی سے دی ہس کار تے نہ سو او زمن ا دی ولس خلق دیر زیاد تا گیا دا دا تکلیف په دې په خاطر چې ما خو مخکې تاسو ته وویل چې زما کې وړي وو په کورو باندې دا وبسمې دا په دې وخت او خيزي هم دا تورمال صاحب
دا دقیق کم زیاده ملک صاحب
دا قبيله لمتې قرغيو ولسوالي
نو په ډيري راضي په سين کې
او او سين کې وب څنګه چې تورمال صاحب دا خو هغه دا سين دا اعظم زما کې وله هغه زما کې خطول وی وړلې دا خپل کال مخکې دا سروي ډیزاین سوې دا هغه مگر دا خپل کلو کې اجرات ونسو او دا زل هم ما غدا لاله پکا کاسه یخو باندې ولګو مرته کې د پوسټ وکړم دغه نو زه تخلاص ولست غف ورکوا او دا زل تورمان سر کته ته زموږ وختونو ته تاسو ته وڅ د دولت نو ته هغه ونه وای مثبت جواب ونه وای نو ان شاء الله چې ولست د خپل د حق وختون کړه او ولست د دولت د ولست سره جوړ ده او ولست خپل حق وغواړي او کچې ته د ولست حق په دې وخت کې ورنه کې په دې خطر کې د لوټه مخامخ ده اې دوه کور نظم کې خو یو او تا کور نه وړي نو په دې کې چې دولت موږ سره کومه کوله کوي نو ولست خپل د حق نه دفاع کوي او د کابل او د جلال آباد لوی لار را وټړي دي.
ملک صاحب دا فکر نه کوي چې کده سیمه ایز ادارې له خوا دغه د ستونزې د واري برخه کې اقدام وشي د خوي ک څنګه
هغه د ستاسو تورمان صاحب چې دا هغه ټول دمدغه ادارې له خوا نه پردند ولسوالۍ له خوا نه دغه ولایت ته ولایت نه تل وزارت ته دا خو دلته نور کوم هغه نسته چې دې خوانه اوسي چون د سادونه هغو سره دي کار هغو سره ده بودیجه هغو سره ده پیل د کار هغو سره ده هغه کولی شي چې فرضاً هماغه سادونه هغه چې فرضاً ریاست مالی ته بلته ووایي چې وروره ده ته بودیجه ورکړي چې دغه پروژه د خلکو اجرا شي او دا خلک د اوبو نه هغه چې په امان دې خطرې نه نو ټول کار په وزارت کې ده په دې محلي په ولایت په ولسوالۍ کې خو شیان نسته دې نه خو ماغه څه کاپي شوی او سادونه تللي وزارت ته
د انصاف پلټکه
د ملک صاحب عبدالرقیب سنځم واوریدله. بیا ځنیمو د افغانستان د کلیو پراختیا وزارت ویان خاغلی اکبر رستمی په دې اړه وغږولو. خاغلی رستمی د دغه ستونزې په اړه ازادي رادیو ته وویل
وزیر شیون شوم هم د مجلس مشرانو جرګه وضاحت داد یک تعداد کسانو کې در گذشته مثلا آمده خواهان
د کلیو پراختیا وزیر په مشرانو جرګه کې په دې اړه وضاحت ورکړل چې یو شمیر سیمه ایز مسولین که هغه هرڅوک دی په تیره کې راغلي او غوښتنه یې کړې چې یو پروژه لرو او دا باید سروې شي. دا پروژه سروې شوي خو په دې معنی نه ده چې په بودیجه یا پلان کې شامل شوه. نو دا پخوانۍ ستونزې دي چې په بېلابېلو ولایتونو کې پروژه سروې شوي خو پیسې ورته نشته او د کال په بودیجه کې نه دي شاملې شوې. خو د تیر یو کال راهیسې هیڅ یوه پروژه مخکې له دې چې د بودیجې په اړه فکر وشي نه ده سروې شوې. په لغمان ولایت کې ډیرې داسې سیمې شته چې د سیلاونو له ګواښ سره مخ دي، خو زموږ ورته امکانات نه لرو. موږ د خپلو امکاناتو او د هغې بودیجې له مخې چې پارلمان یې موږ ته ځانګړې کوي خپل پلان مخ ته وړو. د استنادي دیوالونو په برخه کې یوازې د کلیو پراختیا وزارت کار نه کوي، په دې برخه کې نورې ادارې هم شته چې کار کوي. دوی راغلل، ما اړوندو مسؤلینو ته ولیږل. په دې پروژه کې نورې تخنیکي ستونزې هم موجودې دي چې زه به په دې اړه له مسؤلینو سره خبرې وکړم.
برای مسئولین مربوطه روانشون کردم که چی مشکلات در گذشته وجود داشته. خوب است که من میره بپرسم.
د انصاف پلټکه
یو چې هغې پسې ورشه بلو یا هغې پسې ورشه بلو یا هغې پسې ورشه همدې کې را باندې ورځ تېرې شي او ناهیلي بېرته خپل کور ته راځم.
د انصاف پلټکه
دوستانو دا ود دیونه خبرونه چې تاسو واوري د ازادي رادیو هڅه کوي چې ستاسو ستوندې مسول چارواکو تر غوګونو ورسوي او مهلم دا چې ساسي د سونزو دا واري په برخه کې اقدامات وشي. تر بل خبرونه مو پوله او بخون کې خدای سپارم. خو پتلو تلو کې د ټلیفون شمیره لزان سره ولي کې 0992 93 درویش. تر بل خبرونه مو پوله او بخون کې خدای سپارم. خو نه ولري
د انصاف پلټکه
حقیقت څه دی؟ لا دولتي چارواکو او مسؤلینو سره مخامخ تودي او جدي خبري.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو سلام. له افغانستانه د بهرنی ځواکونو وتل او د غرض د بهرنی مرستو له کمیدو سره کورنی صنعتي تولیدات هم تر یو بریده اغیزمن سوي دي. د صنعتکارانو ټولنه وایي له 2013 کال را په دې خوا په افغانستان کې څباندي زرو فابریکو سقوط کړی دی، او که د صنعتکارانو په وړاندې موجوده خنډونه لري نسی نو شای نورې فابریکې هم سقوط وکړي. دا چې کورنی صنایع اوس له کومو ستونزو سره مخامخ دي، په چشمیر کې فابریکې د محل فعالیت کوي، دولت له دغو فابریکو څخه د ملاتړ لپاره څه اقدامات کړي، دا هر څه ما قسیم سولمل د حقیقت څه دی په پروګرام کې د افغانستان د صنعتکارانو د ټولنې له رئیس شیرباز کمینزاده سره په مرکه کې مطرح کړي دي. مننه کوم کمینزاده صاحب، په دې ته چې د مرکه وخت مو راکړي، د لومړي سوال په توګه غواړم دا وپوښتم چې مجموع کې اوس په افغانستان کې د صنعت او د صنعتکارانو وضعیت څنګه دی؟ آیا د تیر په پرتله چې مشکلات موجود و اوس هم مشکلات په مخه حد کې دي که نه ځینې پرمختګونه هم لري؟
موجوده حالت حقیقت دی، د صنعت ښه نه دی. زموږ تقریبا 1200 فابریکې په غونډ افغانستان کې د سقوط سره مخامخ شوې. د 2013 کال نه له بعد مرغه دغه فابریکې د سقوط سره مخامخ شوې. د دو درې اساسي علتونه وو د سقوط سره مخامخ شوې. یو علت دا و چې صنعتکارانو خو ایجاد په کزه درته عرض وکم، ایجاد دا و چې صنعتکارانو په خپل مټ او هاند او همت باندې ودانګل د مارکیټ ته، او دا هیواد الحمدلله په دې نونس سکتورونو کې پورا خود کې پای او ویشتو سکتورونو کې نیمه خود کې پای حالت ته ورسوه. خو په دغه بخش کې د دولت کوم مکلفیت چې و، دولت په تیرو یو نیمه لسیزه کې هغه مکلفیتونه د صنایع په بخش کې اجرا نکړل، انجام یې نکړل، صنایع ته ځکه ور نکړل، د سکتور د انرژي بخش کې ورسره کومکونه و نکړل، د خامو موادو بخش کې کومکونه و نکړل، کریډیټ یې ورته ور نکړل.
تاسو وزارت جرنسم کله موضوع ته اشاره وکړه؟
بله،
یعنی دا هغه وخت چې په افغانستان کې د انتخاباتو مسله ورپسې سیاسي مسائل.
بله بله،
دا هم د لاملو کنه ځینې نور مسائل.
یو ویلا دا و، بل ویلا دا و چې د خارجي کومکونه کم شول، او تاسو وویل کتل چې پیارټیانه او د ایساب قوتونه او د ټول ووتل. دا چې ووتل نو هلته تولید د خرید یعنی تقاضا په مارکیټ کې کم شوه، پبریکاتو باندې دې بد اثر وکړ، او په څنګ کې د دولت عدم حمایت د دوه، او په دریم قدم کې د ګاونډیو هیوادونو د ډمپینګ سیاست، ګاونډي هیوادونو هم دوته متوجه شول چې د صنایع د افغانستان خو تقریبا روتی دروش په حالت کې دي، نو د عاجل د خپلو سکتورونو ته سبسایډي ورکړه، او په سبسایډي او په صنعت په قاچاق د ګمرکاتو طریقې مال رانه وتی. موږ صنایع یې د 10 حالت سره مخامخ کړی چې تقریبا زموږ زر یو نیم زر فابریکې سقوط شوې.
اوس بیا مسله ده چې
داسې ویل کېږي یا داسې شکایتونه موجود دي چې د افغانستان کم تولیدات چې دي، کم صنعتي تولیدات چې دي، هغه ضرورت د بازار نسی پوره کولی. که څه هم باید دې ته توجه وسي چې باید د کورنۍ تولیداتو وده ورکړل سي، منتها هغه کیفیت چې بهرنی توک کې دی ګمان کوم هغه لازم کیفیت داخلي توک کې نه پیدا کېږي.
ګوره، داسې دی چې موږ دغه سکتورونه درته یادوم، زه خو ټول سکتورونه نه یادوم، زه تقریبا نونه سکتوره یادوم چې په دغو نونه سکتورونو کې موږ رشد کړی او موږ په دې کې د خود کې پوهې حالت ته رسیدلی یو، یعنی تا اتیا سلنه اویا سلنه، او اووی سکتورونه داسې دي چې په مجموع کې چې په هغو کې بیا نغه داسې دي چې پرو کې نیمه خود کې په لاته رسیدلی یو. مثلا دیش پیسادم یو، شل پیسادم یو، پنځه پیسادم یو، داسې تولیدات لرو. خود بل اړخه موجوده حالت کې اوس حمایت ته بخش تراغ شم، حمایت په پخو کې حقیقت دي صنایعونه هیڅ نه و، حمایت نه دی شوی د صنایعونه که په هغه وخت کې حمایت شوی وای چې دلته زیات کومکونه بیرونی که ما کومکونه راغلل، مو به اوس تقریبا په سلها و بخش که پالت خود که پایی ترسی دلی و خود سنایه نم اغنه نواشوی در حمایت نواشوی پا اوس حکومت در سنایه نم حمایت که تقریبا دی مو یول ستونزه وی پا دقا یول تشخیص چه وی ستونزه دی چه دقا ستونزه در سنایه و در رشد او در زراد دی میکن نزکه دو در مخرند دی د دغه ستونزونه او د دغه ستونزونه اوس دولت تقریبا څلور ستونزې په تقریبا پنځه ستونزې ته د پای ټکی کې خو چې دولت د نه قاطع مایا وکړه. اول ستونزه زموږ دا وه چې په ټولو بین المللي قراردادونو کې د بانک جهانی داخلی متشبسین یا داخلی سرمایه‌دارانو ته موږ د هغه غوښتنه کړې وه د امتیاز دغه حمایت دولت اوس ورکو چې دا این 25% د ډومیسټیک پریفرنس یا امتیاز داخلي صنایعو ته 25% ورکو. دا یو دوام د دولت نه بل چالش چې موږ لاره لا هغه چالش دیدی و چې موږ ورته ویل چې موږ بل مثل تولیدات چی راځي، مثلا موږ چپس وارده و خود موږ داخلي چپس هم دلته شته، موږ په دې باندې تعرفه لوړې کوي تقریبا په 225 اقلام باندې تعرفه په دغه وخت کې لوړه شوه. دریم دا و چې په دولتي ټولو ادارو کې د داخلي تولیداتو نه باید هغه داخلي تولیدات چې موږ لرو د کمیت او کیفیت لنګاره په مارکیټ کې رقابت کولای شي هغه ته باید ارجحیت ورکو او هغه باید واخلي.
نوس عملاً
شوي، مثلا وزارت معارف د کتابونو داخلي مطابعونه استفاده وکړه، وزارت دپا یونیفورم داخلي زوتی واخستله او ته اجازت ورنه کو چې نور شی واخلي، او دغه وزارت پولیس او هاکزا امنیت، هاکزا پولیس او امنیت زموږ تقریبا د دوان تقریبا د اقلامونه اوس استفاده که، او وزارت ستامه عملا دغه کارونه دی چه ده شوی. دریم بخش ده و چه موگ دولت ده تعرفه و ده خام و موادو چه موگ ورتویلی و چه موگ ده خام و موادو بانده ده موگ تعرفه باید را کمشی نسبت ده پخو موادو نه. اگه هم دولت تا سوه کتل چه ده شورا ده اقتصاد عالی شورا په دغه هونهی که په دغه تعرفه منظور کرده چه وست با طول داخلی شرکتونه، تولیدی شرکتونه البته یا پابریکات خام مواد چه واردوی پا گو با اقل وره تعرفه به 2.5% کم تعرفه به 1%.
مخی در تعرفه سیستم چنگو؟
مخی در تعرفه سیستم دست نوه چه پا گو که پا کت تنها سو قلمه دول از قلمه گو چه اقل خام مواد و اقل پا 1% درتلل، نور چنگه چه در عمومی تجارتی تعرفه و سندکارانو پا مگو تعرفه بانده رو ولل وست بسی نوی
کمی زده سب ساسو خبرم نیسمه. در در چنگ معمولا دستی پروراندیزون هم دولت تکیر چه باید پا ساسو پا استلابانی پا بلمثل توکو باندې چې د خارج سواره دی چې پر دې باندې باید مالیه زیاته سي، دا کار حکومت وکړي.
دا کار حکومت یو حد پورې کړای، ته یو حد پورې تقریبا په ځینې سکتورونو کې دا کار وکړ او دا کار مو درته وکړو درته ویل چې دا هم دی د سلورامه مساله ده چې دا کړي. خو د دې لپاره اوس دوام ریسرچ زموږ بیا روان دی، ځکه چې دا کار خو داسې نه دی چې دا په یو ځای ختم شي. دا چې کله موږ ظرفیت پیدا کوو موږ عاجل د دولت سره ورزو او هغه سره خبره کوو چې هغه بیرته بیا تعرفه لوړه کړو. موږ د وختن په وختن موږ د دولت سره صنعتکاران په تماس کې یو چې کله د موږ په یو وخت کې ظرفیت زیاتیږي دغه ظرفیت اراعه کوو هغه ورته ثابتوو چې په دغه بخش کې موږ ظرفیت پیدا کړی دولت په غوندې تعرفه لوړوي. ځینې نورې ستونزې زموږ له تر اوسه پورې مثلا یو جواز و چې جواز باید سنټرلایز شي، شاید جواز باید د سکتور خصوصي د بانک جهاني و د ټولو د هیله وه چې یو چالش و چې باید هغه جواز باید یوه ځای ته راشي، که نه جوازونه تعدد د جوازونه باید کم شي، نو هغه تعدد او د بیوروکراسي دا د سیستم باید کم شي. نو هغه هم اوس دا دی چې تقریبا د یو مرکز جوړ شوی چې بگو که به ټول جوازونه به ټول د نور ځای نرزي په موږ یو مرکز کې به جوازونه ورکول کېږي، که تجارتي جواز وي که صنعتي جواز وي په موږ ځای کې به د اجرا کېږي، یو منظم ډیټابیس به وي. اوس کارونه چې نور پاتې دي د مځکې او د زیربنا مثلا کاملا زموږ پاتې ده، تر اوسه پورې د ښې انرژي ارزانه انرژي مسله تقریبا زموږ لاینحله پاتې ده. په بلمثل تولیداتو باندې دا باید بیا ریسرچ شي، د دې باید دولت په دې باندې بیا یو تجدید نظر وکړو. بلمثل تولیدات هغه چې موږ په حالت خود کې پای کې رسیدلی هغه باید بیا نور پورته کړو، دا مسله موږ ځای په ځای پاتې ده. قوانین دي چې قوانین بالکل قوانین ته تر اوسه پورې تعدیل شي، باید ځینې قوانین دي چې ټکر کړي یو د بل سره، مثلا کو قانون ګمرکاتو د قانون سرمایه گذاری سره دا په ټکر کې دی، د وزارت عدلی قوانین کې هغه چې دوند هغه یو څه دی په د ګمرکاتو قانون بل څه وایي، د مالیاتو قانون بل څه وایي، وزارت تجارت کې چې کوم قانون تشویق دی سرمایه گذاری دی هغه کې بل څه دی. دا قوانین موږ غواړو چې یو حمایتي قوانین د صنایعو لپاره یو مشخص تګلاره د صنایعو لپاره تشویقي تګلاره جوړه شي چې هغه تر اوسه پورې کار لاینحله پاتې دی. په یو بخش کې
تاسو مخکې شرح ورکړی چې تاسو ولسمشر سره منظم لیدنه لرئ، دا موضوع تاسو ورته مطرح کړی ده، دوی ژمنې درکړي چې
ټول موضوع مطرح کړی ده.
بله مننه کوم. کمزاده صاحب که داسې ارقام راکړي چې دا مهال په ټول افغانستان کې څومره فابریکې موجودې دي او څونه تاسو مخکې ویلې چې تقریبا 1200 تر 1500 پر سقوط وسلی، اوس فیلی حالت څنګه دی په چشمیر کې؟ دي
تقریبا په افغانستان کې ټولې په پلانی ساحه او غیر پلانی ساحه کې زموږ تقریبا په حدود 3000 فابریکې لرو، چې په دغه پلانی ساحه کې به زه داسې فکر کوم چې د 1300 د 1500 نه تر 1600 پوری نیولی داس پابریکی موږ په پارکونو کې لرو. دغه نور پابریکی چې دی وړه وړه پابریکی دا پابریکی په غیر پارکی غیر پلانی ساحه کې دي، چې مثلا پالیات کو چې زمزه کې د ادم موجودیت په نتیجه کې په دغلته جوړ شوی ډول ټول درې زره په پابریکی موږ په غونډه افغانستان کې لرو، چې په غو کې ځینې پابریکی په دې کې بیا په حالی دي، ځینې پابریکی غیر په حالی دي، او دغه دا حالت موجوده حالت دی پابریکاتو دی. تقریبا پر حدود د 2,000 to 2,500 پورې کسانو په دغو ماشینی صنایعو په بخش کې کار کا ټول په سر تا سر د افغانستان کې، چې د غو د جمله ده تقریبا په دغو د 2012 کال یا 2012 کال نه راپدې خو چې د وطل د آیساب د قوتونو د کمبود د کومکونو راغی، په دې کې تقریبا 40,000 کارګر موږ د لاسه ورکړل چې هغه بیکار شي.
بله مننه کوم کمیسر صاحب.
تاسو نه مننه. تاسو نه مننه. شکر.
Thank you.
زړه پاک د ټول بشر یې د خدای پر لارې مل یې په زړه پاک د ټول بشر یې مونځونه دې قبول شه خدای بخښلی مسلمان یې مونځونه دې قبول شه خدای بخښلی مسلمان یې روژه ش قبولی تلاوت د پاک قرآن اخته